دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر به ژر بشپړ شي شغلی غنی هله وشو دا چې لدې اقدام ورسته به په یو ونی کې بل افغاني مذاکرات پیل شي هغه د طالبانو وغوښتل چې خبرو تکشینی چاړرخیز او دایمي سولې ته لار پرانستل شي د شغلی غنی له د غیران څخه ورسته طالبانو په اختر کې اور بند اعلان کړ وسلوال طالبانو د لوی اختر په مناسبت خپل ټولو جنگیالو ته لارښوونه کړې چې په دښمن باندې هیڅ ډول امنیت ونه کړي د اعلامیې په یو برخه کې جنگیالو ته لارښوونه سوي که د مقابل جانب له خوا ستاسو په طرف کوم برید وسو بیا کلک ځواب ورکړي همدارنګه له ټولو وسلوالو څخه غوښتل سوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له ورتګ نه ډډه وکړي او د مقابل لوري کسانو ته هم د راتګ اجازه ورنه کړي د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په یو ټویټ کې له طالبانو لخوا د اوربند لیلانولو نه هرکلی کړی دی صدیقی لیکي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته لارښوونه کړې چې د اختر په ورځو کې اوربند مراعت کړي په مالیزیا کې یوه محکمې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق د دولتي شتمنیو په لوټ تالان او د مالی فساد په نورو قضیو کې د شکیلتیا له کبله د سه شنبې په ورځ په 12 کاله بند محکوم کړی دی د دغه تورونو له کبله د هغه حکومت 2 کاله له مخې ړنګ سوی هم و دغه راز محکمې هغه 500 میلیونه امریکایي ډالر جریمه کړې هم دي پر ازاک تور دی چې د خپل حاکمیت پر وخت کې له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستې د خلکو باور او اعتماد یې زیانمن کړی او ناقانونه پیسې سپینی او قانوني کړې دي څلمنانو محکمې ته وویل چې مخکنی صدر اعظم د ملیزیا د ستراتیژیکې پراختیا له ادارې څخه په غیر قانوني توګه 10 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي دغه سیاستوال د هر تور په بدل کې د 60 کلونو بند له سزا سره مخامخ دي خو د ویل دي چې د محکمې د پریکړې پر ضد به اعتراض وکړي رضا کدا کوي چې د ملیزیا د مالی چارو پخوانی وزیر او ځینو نورو چارواکو ورته ویلي وو چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړي د هغه شخصي بانکي حساب ته پیسې استولې دي د اوکرين د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران یو پلایو به راتلونکي ونه اوکرين ته ورسي او د هغې اوکرانۍ الوتکې د تاوان په مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په اتمه په تهران کې وشتل سوه د ازادي راډیو د خبر له مخې د اوکرين د بارنو چارو وزیر دمیترو کوبیا پرون د پولند په پلازمینې وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایران به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو ښاغلي کولبا زیاته کړه چې د تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی دا به د خبرو په ترڅ کې معلومه سي په تهران کې اوکرانۍ الوتکه د جنوري په اتمه څو ساعته وروسته د هغه وشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یو جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیماني د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ په یوې ډې توغندۍ ووښتې په دې مسافر وړونکي الوتکې کې یو سل شپږ اویا کسان ووژل سو چې پکښې 14 افغانان هم پکښې وو د افغانستان حکومت هم له ایرانه غوښتي دي چې د افغانانو کورنۍ ته دي تاوان ورکړي د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د سلو څخه هم کمې ورځې پاتې دي خو انتخاباتي کمپاینونه د کرونا وبا له کبله هغه ډول نه دي چې پخوا به کېدل دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریس ټرمپ او د هغه سیال جو بایډن ترمنځ د مناظرې ځای بدل کړل سوی دي د دوشنبې په ورځ د دې مناظرې کمیسیون اعلان وکړ چې د کرونا وبا له وجې دغه مناظره د سپتمبر په 19مه د انډیانا ایالت د نوټریډم پوهنتون پر ځای د اوهایو ایالت د کلیولند په ښار کې به کیږي دا دوهم ځل دی چې د کرونا وبا له وجې د مناظرې ځای بدلیږي د جون په میاشت کې د میشیګن پوهنتون په 15 اکتوبر کې دونکو د جمهوري ریاست لپاره د مناظرې کولو څخه معذرت وغوښته او اوس دغه مناظره د فلوریدا په میامی ښار کې کیږي دغه راز نورې مناظرې به د اکتوبر په 1مه د یوټا ایالت په سالت لیک سیټي او په 22 اکتوبر د ټینیسی ایالت د نیشویل په ښار کې کیږي په امریکا کې د کرونا وایرس د وبا په دوو ممکنه واکسینونو د پراخې کچې اتمی ازموینې پیل سوي دي چې د دې واکسین د خوندیتوب او اغیز لرلې تایید کړل سي د امریکا د بایو ټیک شرکت موډرنا واکسین د الرجي او د انفیکشن ملي انسټیټیوټ تیار کړی دی او لومړی ازموینه د جارجا په ښار کې په یو کس وازمایل سوه په درست هیواد کې به ټول ټال 10000 څخه زیات د شخصیت خاوند لرونکو خلکو باندې په څو اونۍ کې 2000 دغه واکسین استعمال سي په ټول نړۍ کې دا وخت شاوخوا په 150 ممکنه واکسینونو کار او ازموینې روانې دي دغه راز ډیر ژر به درې نور واکسینونه په 10000 کسانو وازمایل سي د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون ویل دي چې په ټول نړۍ کې په کرونا وایرس تر اوسه 14.4 میلیونه کسان اخته سوي دي چې شپږ لکه 45000 څخه زیات کسان ترې مړ سوي دي په امریکا کې په دې وایرس تر اوسه 4.2 میلیون کسان اخته شوي دي او 1,30,000 څخه زیات کسان مړ دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې کورونا وبا په ټول نړۍ کې په بیساري توګه د خبرېدو په حال کې ده، خو زیاتوي که د عامې روغتیا اساسي مقررات مراعات سي د دې امکان سته چې د دې وبا د خبرېدو مخه ونیول سي. ته خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کورونا د وایرس مثبت پیښو شمار په دې تیرو شپږونو کې 2 ډېر شوی. د عامې روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دې وایرس په ټول نړۍ کې د 14 میلیون زیات کسان نیولي او 640,000 کسان پرې مړه شوي دي. د کورونا وایرس ټول نه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې نیولي او مړه کړي دي. روغتیا د نړیوال سازمان د همدې کال د جنوري په میاشت کې د کورونا نړیواله وبا اعلان کړله. د ادارې مسؤلین وایي چې د هغه وخت نه راپدې خو ډېر څه زده کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په کومو هېوادونو کې چې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اساسي کارونه شوي دي، هغوی وکړای شو چې په ښه توګه د دې وایرس د خپرېدو مخه بنده کړي. روسیا نړیوال سازمان وایي که په وخت سره د کرونا د وایرس لپاره معاینات وشي، خلک ټولنیز واټن مراعت کړي او ماسکونه وتړي، ډېر امکان شته دی چې د وایرس د خپرېدو مخه به ونیول شي.
او د بالیوډ د سینما لوبغاړي او د نړۍ د ښکلا پخوانی ملکه ایشوریا رائے بچن او اته کرن لورې له روغتون رخصت شوي دي. د میرمن بچن میړه ابیشیک بچن په خپل ټوټه لیکلي دي چې د ایشوریا او د لور د کرونا وایرس ټیسټونو نتیجه منفي وتلي او دواړه بیرته کورته ستنې شوي. ابیشیک لیکلی دی چې دای او پلارې امیتا بچن اوسم په روغتون کې د کرونا وایرس له کبله تر درملنې لاندې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له لاسلیک کولو وروسته د جولای تر 20 نیټې پورې طالبانو 1,200 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بل لور ته د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې تاوتریخوالی خورا لوړ دی. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
په ار کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې طالبانو له امریکا سره د سورې د تړون له لاسلیک کولو وروسته د جولای تر 20 نیټې پورې 1,200 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبلاړه ولیده چې تر 3,500 زیات امنیتي ځواکونه وژلي او له 6,500 زیات ټپیان کړي دي. ولسمشر غنی نړیوالې ټولنې ته وویل چې دا څه ډول امتیاز اخیستل دي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې د طالبانو 15,000 زندانیان خوشي کوي او دا ډله دي په یو اونۍ کې بین الافغاني مذاکره راتو ته تیار شي. ولسمشر غنی طالبان مذاکرې ته وبلل او د اختر رخصتې د جګړې د شدت کمولو لپاره ښه فرصت وباله. د سام دی ناسې ته ولسمشر غنی دا هم وویل چې طالبانو له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لوړ دی او باید دا لوړ تاوتریخوالی راکم شي. جنرال سکاټ میلر د افغان کمانډو له قلي اردو د لیدنې په مهال دا هم ویلي چې له افغان ځواکونو ملاتړ ته په دې خاصو شرایطو کې دوام ورکوي.
The violence is too high.
تاوتریخوالی ډېر لوړ دی. د یوناما راپور د ملکی تلفاتو په اړه خبرې کوي. موږ ټول پوهیږو تر هغې چې د تاوتریخوالی کچه لوړه وي نو خلک به ملکی وګړي له لاسه ورکوي. تاوتریخوالی باید راکم شي ترڅو د دایمي سولې لوري خواته لاړ شو.
د سامناسي ته د یوناما مشر ډیبورا لاینز هم د ژر مذاکراتو غوښتنه وکړه او د اختر په ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت په همدې حال کې په ناروې کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جولای له 15 تر 18 په اوسلو کې و. زلمی خلیلزاد د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر میری اریکسن سره لیدلي. په ناروې کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر په چټکولو کې د ناروې له هڅو مننه کړې ده او دای هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات کې د ښځو پراخ ګډون ډیر زیات مهم دی. ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بل ناروې وروسته څلورو نورو ملکونو افغانستان، پاکستان، قطر او بلغاریا ته هم سفرونه وکړي. کابل او دوحه کې به افغان حکومت او طالبان د جګړې کمولو او زندانیانو تبادلې ته وبولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سولې په خبرو کې ځان او خان څومره د سیمې هیوادونو ته په افغانستان کې د مداخلې زمینه برابرولی شي، څه باید وشي چې افغانستان د سیمه ایزو رقابتونو میدان ونه ګرځي؟ د دې پوښتنې ځواب په رپورټ کې اورئ. شنن کې په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې د هوکړې سره سم د سیمې په کچه ځینې خوځښتونه راپورته شوي دي. مدني فعال او سیاسي شنن کې نجیب ننګیالوی څومره چې د افغانستان د سولې خبرې ځنډیږي په هماغومره د سیمې هیوادونو ته د مداخله زمينه برابرېږي.
زما په فکر باندې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خندونه باید څومره زر چې وي هغه لمنځه ولاړ شي. هر څومره چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې ځنډ رامنځته کیږي هغومره دا پروسه پیچلې کیږي او د نور اړخونه خپلوي.
دا چې د سیمې په کچه کوم هیوادونه له دې موقع نه ګټه اخلي سیاسي شنونکی نجیب الله آزاد وایي
د سیمې هیوادونه ډېر رول لري په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، عربستان، چین، همدارنګه روسیا او هندوستان.
خو پښتنه دا ده چې ولې دا هیوادونه غواړي له دې فرصته ګټه واخلي. نجیب الله آزاد د مداخله دلایل د سپوږته کوي.
لامل نه دی چې پاکستان او هندوستان سیاسي جګړه په افغانستان کې د دې ترڅنګ د اقتصادي کوریډورو پر سر باندې او پاکستان ډېره هڅه دا کوي چې دلته دغسې یوه جګړه پر مخ بوزي. داسې غیر مسول مسلح ځواکونه ولري چې هغه بیا د نورو هیوادونو دپاره په ځانګړي ډول د هند دپاره تل د ګواښ په ډول وکاروي، غوته ګواښ اوسي او په ځینو نورو سیمو کې هم جګړه ییز ابزار ولري. د دې تر څنګ ایران او عربستان په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لمن وهي، هڅه کوي چې یو بل په وړاندې همدلته جګړه وشي. او د چین او د روسیې مسله هم دلته ډېره مهمه ده. چین د متحده ایالاتونو په سیاسي او اقتصادي او نظامي ډګر کې حریف هېواد دی، همدارنګه روسیه هم هغه رقابتونه، هغه سیاسي او نظامي او اقتصادي رقابتونه چې متحده ایالاتونو سره لري. او په ټوله کې د متحده ایالاتونو دلته پاتې کېدل او په سیمه باندې یو ډول حاکمیت لرل نو نورو هېوادونو، لویو هېوادونو لکه چین او روسیې ته ګواښ دی. نو په مقابل کې دا هېوادونه هم دلته خپل پراخ حرکتونه هم دننه په افغانستان کې او د سیمه په کچه د افغانستان د سولې لپاره همدا حالې ځلې روان دي چې هر هېواد خپلې ګټې ګوري. یعنی دلته باید دغسې یو سیاسي ساختار رامنځته شي په راتلونکي کې چې هغه د دغه هېوادونو له بده مرغه د افغانستان د سیمې د هېوادونو د منفي رقابتونو ډګر ګرځېدلی.
خو دا چې څه شی او کوم عمل په افغانستان کې چې د بین الافغاني خبرو د پایل په حساس پړاو کې دی، د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخنیوي کولی شي. د نړیوالو چارو کارپوه سید خالد سادات وایي
لومړی باید نړیوال تضمین رامنځته شي. دغه نړیوال تضمین باید د سیمې د هیوادونو څخه داسې تضمین واخلي تر څو د افغانستان د سولې مسلې سره په د ملګرو ملتونو د چوکاټ پر اساس باندې دوی مرسته کوي او همکاري باید وکړي. دومره خبره دا ده چې خپل د افغانستان حکومت راځي کیږي چې په داسې فعال ډیپلوماسي باندې کار وکړي تر څو وکولای شي د دواړو هیوادونو د لاسوهنو مخنیوي وکړي. مثلا د ایران، د پاکستان، همدارنګه ممکن هندوستان هم تعریف کړی شو او په سیمه کې نور همدارنګه عربستان او سعودي چې د دې ترمنځ دغه کړکېچ چې اوس په سیمه کې موجود ده د هیوادونو نیابتي جګړې به د افغانستان د انتقال نه شي. دریمه نقطه د طالبانو سره مطرح کېدلی شي. طالبان که چېرته واقعاً د سولې لپاره چې یو مهم رکن ځان بولي او اوس د طالبانو سره د سولې مسلې ته بین الافغاني مذاکراتو کې افغان په داخلېږي، په ټوله معنا باید طالبان کوښښ کړي تر څو د دوی په صفوفو کې او د دوی په چارو کې د پاکستان، د ایران او نورو هیوادونو مداخلې زمینه مساعده نه شي. یعنې دوی باید حداقل د خپلواکۍ او د خپلو خبرو خپلواکۍ د افغانستان د خلکو ته ثابته کاندي چې دوی واقعاً په خپلو خبرو کې، په خپلو اجراتو کې خپلواک دي او کولای شي د بیرونی مداخلې، خصوصا د ګاونډي هیوادونو د مداخلو بحثونه په افغانستان کې جوړ شي.
د شنونکو په باور د سولې د بهیر په اړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ او هم د نننه په حکومت کې د نظر اختلاف، د افغان حکومت کابینې نه بشپړېدل، د طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې ناتکمیل بهیر، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو برخلیک امداسې پیچلې ساتلې. شنونکو دا هم وایي کچېرې بین الافغاني خبرې زر تر زره پایل نه شي نو د سیمې هیوادونو ته دا فرصت په لاس ورکړي. نوشا باشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کورونا وبا په ټول نړۍ کې په بېسارې توګه د خپرېدو په حال کې ده، خو زیاتوي چې که د عامې روغتیا اساسي مقررات مراعت کړی شي، د امکان شته ده چې د هغې د خپرېدو مخه ونیول شي. پام وکړئ په دې وبا یو رپورټ ته. د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمار په دې تیرو شپږو اونیو کې دوه چنده ډېر شوی. د عامې روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دې وایرس په ټول نړۍ کې د 14 میلیونه زیات کسان نیولي او 640,000 کسان پرې مړه شوي دي. د کورونا وایرس د ټولو نه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې نیولي او مړه کړي دي. روغتیا د نړیوال سازمان د همدې کال د جنوري په میاشت کې د کورونا نړیواله وبا اعلان کړله. د ادارې مسؤلین وایي چې د هغه وخت نه په دې خوا ډېر څه زده کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په کومو هېوادونو کې چې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اساسي کارونه شوي دي، هغوی وکړای شو چې په ښه توګه د دې وایرس د خپرېدو مخه بنده کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که په وخت سره د کورونا د وایرس لپاره معاینات وشي، خلک ټولنیز واټن مراعت کړي او ماسکونه وتړي، ډېر امکان شته دی چې د دې وایرس د خپرېدو مخه به ونیول شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جګپور امریکایي چارواکو او قانون جوړونکو د بشري حقوقو د مبارز او د اساسو د مجلس د غړي جان لویس جنازې ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. د هغه جنازه د دوشنبه په ورځ واشنگتن ډي سي ته راوړل شو او د سه شنبه ورځ به بیرته د جورجیا ایالت الاباما ښار ته انتقالي. لویس د جولای په 18 نیټه د اتیا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د خبر نور جزئیات پر رپورت کې اوري.
امریکایي قانون جوړونکو د جورجیا ایالت استازي او د بشري حقوقو د غورځنګ د وتلي مبارز جان لویس جنازې ته درناوی وکړ. مخکې له دې چې د جان لویس تابو د مخالګو لپاره د کانګرس له تعمیر څخه بهر خودل شوی وای، د کانګرس د استادو د مجلس مشر نانسي پلوسی او یو شمیر نور قانون جوړونکو هم په جلا ډول هغه ته د درناوی مراتب وړاندې کړل.
He was the youngest speaker.
هغه واشنگتن ته د مارچ د پروګرام تر ټولو ځوان ویناوالو. دا څومره ښه او مناسبه خبره ده چې هغه د خپل ځوان په ورستۍ ورځو کې د ځوانو سولېزو مظاهره کوونکو درناوی وکړ. هغه ویل دا مظاهره په هغه رویا د نژادي تعصب په وړاندې د نیمګړی کار د بشپړولو هڅې دي.
جان لویس lived and worked.
جان لویس په بیړه کې ژوند او کار وکړ، ځکه د ماموریت سرته رسول د بیړې او ضرورت کار و. که څه هم د هغه چار چاپیرې نړۍ له ترخو شیبو او ناخوالو سره مخ کړ، خو هغه په ډېره لیوالتیا د ټولو درناوی وکړ او له ټولو سره په مینه چلند وکړ.
د امریکا د جمهوری ریاست کاندید جو بایدن او د جمهور رئیس ترامپ راستیال مایک پنس هم د نور کسانو ترڅنګ د دوشنبه په ورځ د امریکا په کانګرس کې دیموکرات جان لویس ته درناوی وکړ. جو بایدن او لویس په کانګرس کې همکاران وو. په کانګرس کې په 2 لسیزو کار سره ملګری شوي وو او بایدن په 2011 کال کې د باراک اوباما د مرستیالۍ پر مهال هغه ته د ازادۍ په برخه کې د جمهوری ریاست مډال ورکړ. د جان لویس بیروح جسد ته د درناوی په هدف خلک له مختلفو ځایونو واشنگتن ډي سي ترغلي وو چې هغه ته مخامخ د درناوی مراتب وړاندې کړي.
زه تل د امریکا سترو شخصیتونو ته درناوی کوم او جان لویس بیل شکه چې د همدې کسانو په ډله کې وو. ما داسې سفر د څو نورو جمهور رئیسانو او سناتورانو لپاره هم کړی دی او دا زما لمسی دی. هغه مې د دې لپاره راوستی دی چې ورته ووایم په هغه وخت کې چې زه ماشوم وم شرایط څه ډول وو.
لویس چې الاباما ایالت کې زیږیدلی و د ازادي غوښتونکو ځوانانو د ډلې اصلي غړو څخه وو.
1957 I met Rosa Parks at the age of 7.
ما په 1950 کال کې کله چې ولس کلن وم روزا پارکس ولیده، او په 1955 کال کې چې 13 کلن وم له مارتین لوتر کینګ سره آشنا شوم. دغو دو کسانو ما ته لار راوښوده، هغه لار چې د جنجالونو مخنیوی پرې وکړه. زه دلته راغلی یم چې درته ووایم په غوره تحصیلاتو سره تاسې باید له مشکلاتو څخه د وتلو لارې پیدا کړئ. تاسې باید مشکل سره د مخامخېدو او حل لار پیدا کړئ. د خو مشکلاتو او ضروری مشکلاتو لپاره د حل لارې ولټوي او په دې کار کې ځان اخته او مصروف کړي.
د بشری حقوقو دغه مبارز د جولای په 18 د اتیا کالو په عمر له نړۍ څخه سترګي پټ کړې. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. سعودي چارواکي وایي د حج مراسم سکل محدودیتونو سره پیل شو. دوی وایي چې د کورونا وایرس له کبله به محدود شمیر خلک د دې اجازه ولري چې د حج مراسم تر سره کړي. په داسې حال کې چې په خوا به د نړۍ 2 میلیونه مسلمانانو د حج په مراسمو کې ګډون کوو. نور حال په رپورټ کې. د حج مراسمو تر سره کولو لپاره نږدې زر حاجیان مکې ته رسیدلي دي. سعودي چارواکو د حج مراسمو تر سره کېدو لپاره مقررات وضع کړي دي. حاجیان به ځان سره جای نماز راوړي او یوازې به د زمزم هغه اوبه کاروي چې په بوتلونو کې اچول شوي دي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر ساری اسیری وایي
تأكد من اشتراطات مكافحه العدوى
مونږ ډار تر لاسه کوو چې په کورونا د اخته کېدو د کنټرول لپاره شرایط په لوړه کچه کې دي. حاجیان به د عفونت ضد مایع کاروي، ماسک به اغوندي، ټولنیز واټن به مراعاتوي او کله چې په موټر کې سفر کوي صحیح پوهاوی به ترلاسه کوي تر هغې چې په مکه کې د قرنطین ځای ته ورسیږي.
د لومړي ځل لپاره سکال له بهر نه حاجیان راغلي نه دي. چارواکي وایي چې 80% حاجیان به په سعودي کې میشت بهرنیان او 10% به د سعودي اوسیدونکي. یو تن حج کوونکی ناصر ملک وایي
انا لا ادري كيف
زاد خپل زړه احساس بیانول نشم. تاسو په یوهږي چې حج د اسلام یو رکن دی او موږ سکال د الله جلاله شانه ملمانه یو.
پاریاس کې ترکی خون کې حاکان وای
یا الحمدلله اټس ویری سپیشل.
د خدای تعالی شکر دی سکال ډیر ځانګړی دی او دا ځانګړي مراسم دي دا چې دلته یو موږ ډیر خوشاله او خوښ یو.
د حج کوونکو عمر باید د 60 او 50 کلونو ترمنځ او باید په خوای د حج مراسم تر سره کړی نه وي. د حج مراسمونه مخکې باید قرنټین شي او د کورونا وایروس معاینه هم کړي. د تیبي چارو آذربایجانه کارکونکو صادق رضیوف وای
والله ایوربادی شوت ټیک سپیشل
هر څوک باید ځانګړي پاملرنه وکړي او د ناروغي د خبرېدو مخنیوي لپاره د واټن مراعات کړي او نورو اقداماتو ته د پام وکړي.
په منځنی ختیځ کې سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې هر ورځ پکې له 3000 تر 4000 کسان په کرونا وایروس اخته کېدل. په دغه هیواد کې څه باندې 2,40,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، 23 کسان مړه شوي دي. سکال د حج مراسم د جولای له 28 پیلېږي او د اگست تر 2 پورې به دوام وکړي. نو شباشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوو. د نورستان د یوې لرې پرتې ولسوالۍ برګمټال په یو کلی کې په سلګونو سړي مېرمنې په اپیمو روغ دي. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې اپینې د درملنې لپاره کارول چې وروسته په احتیاط واوختل. زبیګول غازی په دې اړه راپور لري.
د نورستان په برګمټال کې د اپسه کله چې نږدې نمایي خلک د اپینو په نشه روغ دي شوې دي. وای په خوا کلونو کې به اپین ناروغانو ته د درد آرامولو لپاره ورکول خو وروسته د موتادی ترکچې ورسېدل او بیا یې د پریخودلو لار نه ورتلله.
تر افیون چې دا دوی په دغه باندې خلک استعمالوي کله چې استعمالوي لکه بره طرف ته لاړ شي دا مواد مخدر باندې دی باندې هغه اخته شي بیا هغه پرې خوستل دا ټولونه مواد مخدر نه ټولونه دا پرې خودل دا ګران دی. دا هر شی پرې خوده شي خو دا افیون شي دا پرې خودل خلکو ته ډیر مشکل رسی.
د سیمه ته د ولسوالۍ له بازار 2 ساعته د موټر لار ده. اوسیدونکي وای په کورونو کې د سيناروغان مشته دي چې میاشت میاشت په کټونو کې پراته دي زکه خکته د وړلو وس نشته. په کلی کې د روغتیاي مرکز لوحه لګیدلې خو لاول سره د سیمه کې کلینیک نشته ده. د کلی په ډیرو کورونو کې مېرمنې، ماشومان او سړي په ګډه د اپینو نشه کوي. د سې چې اپین پس کروټوګ دي او په نری پیپې لکه د سيګريټس کې وای اپین دغه سیمه ته نږدې له بدخشان راوړل کیږي او د سیمه خلک دومره موتاد دي چې په غواګانو یخلی.
دا مصیبت چې کله یو تاجر راشي هغه د پاره غوا جمع کوي ډیر خلک نه جمع کوي یو کس یو کس چې دی هغه کلی کلی غوا 50000 افغانی یو لک روپیه افغانی غوا په افیونو باندې خرڅی، نه ماشومان له شیدو په غم کې دی نه ډوډۍ په غم کې دی.
هغه عمل چې ما خو مخکې یادونه وکړه کنه 400 نام اوریدلی دی. ورو ورو کوم نوی نسل چې د رازوان شي هغه هم دی کې معتاد، ځان معتادی. بس زه ډیر اخدین اندخمن یم چې بس دا ورو ورو زیاتیږي، بس د خلکو باندې اغیز بد اغیزه کوي. بس
که څه هم موږ هڅه وکړه چې ځینې داسې کسان تصویر کو چې د اپینو د خوړلو او څکلو نشه څنګه کوي، خو سیمه کې ولسی خلکو د تصویر اخستو اجازه نه راکوله او دا یې د ځانونو لپاره شرم ګاڼه. دا په نورستان کې لومړنی کلی دی چې د اوسیدونکو یوه لویه برخه په نشه یي توکو متعده ده. ځایي خلک وایي ولسمشر محمد اشرف غنیم دغه کلي ته د هغه قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره ورغلی و چې واورې لاندې ستلی و او لسګونه کسان پکې مړه و. وایي دغلته د معتادینو د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون ژمنه وکړه خو تر اوسه نه ده پوره کړې.
درنو اوریدونکو، اوسم فهم کوي د امریکا غږ سرمقاله ده.
د مذهبي ازادۍ په باره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2019 کال په راپورټ کې چې د جون په میاشت کې خپور شوی دی، د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو هغه هیوادونه څرګند کړل چې د تیر کال په موده کې د خپلو اتباعو لپاره د مذهبي ازادۍ په پراختیا کې مثبت ګامونه اوچت کړي دي. یو له دغو هیوادونو د مرکزی آسیا هیواد او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت ازبکستان دی چې د مذهبي ازادۍ د ځپلو یو بې رحمه تاریخ درلود. پمپیو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي په ازبکستان کې ګامونه اوچت شوي دي چې د مذهبي ازادۍ په باره کې خپل ریکارډ اصلاح کړي او دغو اقداماتو ته دوام ورکوي چې ثبت کړي دي. په 2019 کال کې د غیر ثبت شوي مذهبي ډلې په غونډو باندې حملې نه وې شوې. په مقایسه د 2018 کال دا رنګه 114 حملې شوي او له دې نه یو کال د مخه 240 حملې شوي. د بین المللي مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا عمومي سفیر سیام براون بک هم په امریکا کې د پام وړ اقداماتو لپاره د ازبکستان له حکومت نه مننه وکړه چې د مذهبي ازادۍ لپاره ساحه پراخه کړې ده. براون بک بیا وایي دا د خوشحالۍ ځای دی چې د داسې یو مشرتابه سره کار وکړي چې غواړي په دې باره کې پر مخ ولاړ شي. او تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس شوکت مرزایوف په دې باره کې محتاط دی. هغه ویل تاسو پوهیږئ موږ غواړو لزلی اندازه کړو او یو ځل خطا کوو چې زه ستاینه کوم، مګر زه غواړم ما په پرمختګ فشار واچوم. سفیر براون بک دا هم څرګند کړل چې تیر کال په ازبکستان کې په مذهبي موضوع باندې حمله نه وی شوې او د نورو مثبتو پرمختګونو یادونه هم کړه. د زیاتوي دوی د 13 کالو نه د کم عمر ماشومان ته اجازه ورکوي چې جمعه ته ولاړ شي، په داسې حال کې چې مخکې له دې نه دوی ویلي د 13 کالو نه د ټیټ عمر ماشومان جمعه ته نشي تلای. دوی په هیواد کې اته کلیساګانې ثبت کړې دي. موږ اوس فکر کوو چې دوی باید اوس ذاتی رجستر کړي. موږ فکر کوو د غلطه باید ډیره او پراخه ازادي وي، مګر دغه د پرمختګ مهم اقدامات او موږ ډیر خوشاله یو چې د دوی واقع کېدل وینو. سفیر براون بک څرګند کړ چې د مذهبي ازادۍ او د نورو اساسي بشري حقوقو لپاره احترام یو هیواد دې ته هڅوي چې د اقتصادي نیکمرغۍ او امنیت په شان د نورو ګټو لپاره یو هیواد پرانیزي، مګر دا وایي دا یو پروسس دی. براون بک بیا وایي دا اوس په چټکۍ سره نه واقع کیږي، دا یو ښه چاپیریال پیدا کوي، دا په ځمکه کې ښه خاوره پیدا کوي. لا تر اوسه پکې یو څوک باید تخم وشیندي، لا تر اوسه یو څوک ورته کیمیاوي سره باید ورکړي. دوی ویلې موږ په ازبکستان کې ښه خاوره لاسته راوړه، موږ به پراخو او زیاتو فصلونو ته پکې وده ورکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.